نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، د فقیر دی هغه کس ته وایي چې دغه درآمد د ورځنۍ ډیر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دست فروشي ده، دقانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. دسې کسان چې هغه امنیتی ارګانونو ته د بیکاری او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښه، چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15م کال کې 3.5% وه، ولې 95م کال کې 4.5% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. که نه حتی لوران یې خرڅي کړي دي خپلې، یعنی غټم کدي فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابین جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کوم یې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ما ته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضي کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي، لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلتا به یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. آلتا یو کس دی وگی دی، یو دکاندار یا بل اگر بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته وړي، اگر ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل ناامنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اورېدلی دی، یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناستی وایي چې ورور زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کراشو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هرې خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې دیدې وچی سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کیدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که دغه بشری انرژي هم ضای کیږي د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی دغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو د خربوزو د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې عقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضا په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چند و پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زموږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات ریس درغو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټول تر رسیدګی وکي. بل دا د چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه به ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، اغیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته وای، اغی سپینیم دی شنم دی.
حکومت سیمو کې ځالې جوړوي.
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مون په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن همدا موضوع چیرو په پیل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مو هم سر ورښکاره کړی دی، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردن کو د اکتوبر لسمه چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسب وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبیعي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشتو کې راځي، ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي. ځینې مرغان د چې په ګرمو وختونو کې راځي، دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحه ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچ په دې ورځ ولمنځل شي. بیا ورسره د 2018 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ونوسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله د موږ کورم ورانېږي. بلبله بولي تکه زیړه ده، دا د موږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چینار درختې په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، گاز واری جاله جوری به دو بچی پکی دیگی. اوس می کور در لامان که دیدی کور شاعت می چنارون هروری که دیر جگ دی ار پسر رای به پغجه که و جاله جوری گی و دالا کم ملک برازی دلتا به جاله جوری.
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی؟ د کابل په کولی اشمت خان کې مو له یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پوښتلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجره مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پوښتلی مو دي چې ولې یې کډواله مرغۍ رایسره کړې ده. ویل یې زخمی ده، الوتلی نه شي، ځکه مې دلته ساتلې.
زیات مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، دغه مرغۍ راځي. وروسته هغې راځي چمچ په نوم، قشقل راځي، غوټۍ راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته وایي. هغه سپینیم دی، شنم دی.